احمد شبریم دا سدی رډو د دې سات پخپرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې میر احمد صافی را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې موږ وړاندې د ماسکو د غونډې له جریانه خبرو. دا غونډه نن پرانستل شوه خو کابل لا هم د شک په سترګه ورته ګوري. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله لري چې د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو کانفرنس به د افغانستان د سولې لپاره زمینه برابره کړي. افغان چارواکي وایي په تخار کې د طالبانو په یو برید کې 18 افغان سرتیري وشل شوي دي. او د اتریش صدر اعظم وایي د دې هیواد چارواکو د اتریش د پوځ له یو متقاعد افسر څخه روسیې ته د جاسوسۍ په شک تحقیقات کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په اړه د مسکو غونډه نن پیل شوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې د پرانستلو پر مهال هیله څرګنده کړه چې دا غونډه به د افغانستان د سولې خبرو اترو ته لاره هواره کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی او د طالبانو یو شمېر استازي د مسکو په غونډه کې برخه لري. په مسکو کې د متحده ایالاتو د سفارت یو ډیپلوماټ په دې غونډه کې د څارونکو په توګه ګډون کړی دی. بلور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مسکو غونډه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د مسکو فارمټ د غونډو چې افغان حکومت هم پکې ګډون کړی و دوام نه دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې هیڅ حکومت هیڅ کوم رسمي پلاوی د مسکو غونډې ته نه دی لیږلی او د سولې عالي شورا د یو غیر حکومتي ارګان په توګه پکې ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغان حکومت هیله مند دی چې د مسکو غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي او طالبانو ته به له دې غونډې څخه د سیاسي استفادې اجازه ورنکړل شي. افغان چارواکي وایي په تخار ولایت کې د طالبانو په یو برید کې 10 افغان سرتیري او و پولیس وژل شوي دي. د تخار د پولیسو مشر عبدالرشید بشیر نن رسنیو ته ویل دا برید سهار وختي د دې ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې شوی دی. نوموړي ویلي دي چې د افغان ځواکونو او اسلوالو ترمنځ په دې جګړه کې 12 نور افغان سرتیري ژوبل دي. د تخار د پولیسو مشر وایي اسلوالو ته هم په دې جګړه کې درانه مرګ ژوبل اوختي خو نوموړي شمېره ښکاره نه کړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دایکونډي ولایت ته سفر وکړ او یو شمېر پراختیایي پروژې پرانستلې. په دې پروژو کې د دایکونډي د مرکز نیلي ښار یو سړک، سولري برېښنا، د سوختوک د اوبو بند او د نیلي ښار د برېښنا د انتقال شبکه شامل دي. ارګ په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر اشرف غنی په دایکونډي کې له محلي چارواکو او د دې ولایت دولتي شورا له غړو سره هم ولیدل. ولسمشر ویلي دي چې د دایکونډي د مرکز نیلي ښار د بیا رغونې لپاره پلان جوړیږي او د کرهڼې وزارت به د دایکونډي د بادامو حاصلاتو ته ځانګړې توجه وکړي. خبرونه له ازادي رادیو اورای. د اتریش صدر اعظم سیباستین کورز ویلي دي د دې هیواد چارواکو د اتریش د پوځ له یو متقاعد افسر څخه په دې شک چې روسیې ته د 20 کلونو لپاره جاسوسي کړې ده تحقیقات کړي دي. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت نن د همدې مسالې په تړاو د روسیې شارز افیر احضار کړ او مسکو ته خپل روان سفر هم لغوه کړ. صدر اعظم کورز نن په ویانا کې خبریالانو ته ویل دوی په دې مسأله کې له روسیې څخه شفاف معلومات غواړي. نوموړي ویل که دوی یقیني شي چې د اتریش د پوځ دې افسر روسیې ته جاسوسي کړې ده نو دا به اروپایي ټولنې او روسیې ترمنځ اړیکو باندې اغیز وکړي. بلور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د اتریش سفیر احضار کړی دی او د اتریش د صدر اعظم د تور په اړه ترې سپیناوی غوښتی دی. په قزاقستان کې 15 کسان په یو بس موټر کې د جنوري میاشت د اور لګیدنې په پیښه کې د لاس لرلو په جرم په بند محکوم شول. په شمال لویدیز ښار اکتوبر کې محکمې نن درې موټر چلوونکي 15 کاله او د آسیا ترانزیت په نامه شرکت دوه کارکوونکي هر یو په 3.5 کلونو بند زند محکوم کړل. دا کسان د قتل او د اور مړکولو لارخون څخه د سرغړونې په قضیه کې مجرم پیژندل شوی دي. دا روان کال د جنوري میاشت په 13 نیټه د قزاقستان په اکتوبر ښار کې په یو بس کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 250 کسان مړه شول. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د پنځشنبه په ورځ د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه نوي محدودیتونه اعلان کړل. د دې محدودیتونو له مخې هغه خلک له پناه غوښتنې محرومیږي چې د امریکا ته له مکسیکو سره د دې هیواد له جنوبي پولې په غیر قانوني توګه داخليږي. د کډوالو ملاتړو فعالانو د اقدام غندلې دی او وایي دا د امریکا د هغه قانون سرغړاوی دی چې هغو کسانو ته چې خپلو هیوادونو کې له تعقیب او زور زیاتي تختي دې ته له پام پرته چې څه ډول امریکا ته داخلیږي د پناه غوښتنې اجازه ورکول کیږي. خو سپینې ماڼۍ استدلال کړی دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا صلاحیت لري چې د ملي ګټو لپاره په کډوالۍ محدودیت ولګوي. د امریکا د نویو مقرراتو له مخې هغه کډوال چې له جنوبي پولې امریکا ته داخليږي یوازې هغه مهال په امریکا کې د پناه غوښتنې حق لري چې که دوی دا غوښتنه امریکا ته د ننوتلو په رسمي بندرونو کې وکړي. د ټرمپ اداره وایي چې د امریکا د پناه غوښتنې اوسني اصول غیر قانوني کډوال هڅوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په ماسکو کې د افغانستان د سولې غونډه پرانستل شوه.
Мы приветствуем присутствующие здесь делегации Высшего совета мира Исламской республики.
د روسي د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې د طالبانو او د افغانستان د سولې د عالی شورا د استازو د ګډون هرکلی وکړ. د ماسکو د غونډې په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو نصر الله ستانگزي نظر اخیسته. آیا
اعتماد باید وجود ولري په ماسکو په غونډه باندې؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څنګه لري؟ یعنی باید یو تشویش ولري.
تر درې اونیو په لنډه موده کې په جنوا کې نړیوال افغانستان د خپلو مرستو حساب غواړي. د دې غونډې په اړه د چارو کتونکو مشتاق رحیم وایي.
حکومت په تیرو درېو میاشتو کې په داخلي بحرانونو سره مخامخ پاتې شوی. بیرته په کتو ویره مې دا ده چې د افغانستان حکومت به پوره چمتو ونه اوسېږي چې دې کانفرانس ته.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې خلک د څښلو د اوبو ستونزه لري.
دلته زموږ په ساحه کې ټانکیو جوړې دي، پیپونه غځېدلي دي، خو اوبه پکې متاسفانه نشته دي.
دا ستونزه مو نن د اسد آباد له ښاروال سره شریکه کړې. تاسو کولی شئ چې د اسد راډیو په روانه خبرونه کې مشته اس ام اس راوستوئ او د ماسکو د غونډې په ارتباط کې اس ام اس راوستوئ. دا به په خبرونه کې ولولو. په ماسکو کې د روسیې په کوربتوب د افغانستان د سولې په اړه غونډه نن د افغانستان د سولې د شورا د غړیو او د طالبانو د استازو په ګډون پرانستل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پڼه کې دا غونډه کم اهمیت بللې. ویلې دي چې روانه غونډه د تاشکند او کابل د پروسې له اصولو سره سمون نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر غونډې ته وویل چې دا غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو له پیل سره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
کابل وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره روانه غونډه د خپلواکو هیوادونو د هغو غونډو په لړۍ کې نه ده جوړه شوې چې افغان حکومت هم ګډون پکې کړی وو، نو ځکه یې دې غونډې ته خپل استازي نه دي استولي. د بهرنیو چارو وزارت نن د مسکو د غونډې له پیل سره سم په یو خبر پانه کې وویل افغانستان د سولې د هرې هڅې هرکلی کوي، خو په هر بهیر کې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت ټینګار کوي. خبر پانه زیاتوي چې افغان حکومت د تاشکند غونډې او د کابل د پروسې د سپارښتنو له مخې چې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ باید مستقیمې خبرې وشي د سولې پر بهیر ټینګار کوي، او ځکه یې د مسکو غونډې ته استازي ونه لیږل. خبر پانه ټینګار کوي چې د سولې د عالی شورا غړو د افغانستان د یوې غیر حکومتي ملي ادارې د پلاوي په توګه د مسکو په غونډه کې ګډون کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت له دې سره سره هیله څرګنده کړې چې د مسکو غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته لاره اواره کړي، خو په عین حال کې غوښتنه کړې چې طالبانو ته باید له دې غونډې د یوې وسیلې په توګه د کار اخیستو اجازه ورنکړل شي. د مسکو غونډه د افغانستان د سولې د عالی شورا د پلاوي او د طالبانو د استازو په ګډون د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په کوربتوب پرانستل شوه. ښاغلی لاوروف غونډې ته په وینا کې وویل چې دا غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو له پیل سره مرسته وکړي.
Мы приветствуем присутствующие здесь делегации Высшего совета мира Исламской республики.
Можда Афганистан да сули да али шура у талибан у плаву та шарах ласт ваю. Ба ди гуанда ки да хугуй гадун ба, да хукумат талибан у ау да Афганистан да нуру туланизу ау сияси карио тармаз, да махамы хабару да пайл ла пара, да саму шарайту да барабара волу па бархаки, да пам бар браста вукри.
وروسته لدې چې داعش ډلې په سوریې او عراق کې ماته وخوړه او افغانستان ته یې مخه کړه، روسیې په پرله پسې ډول اندېښنه څرګندوله چې دا ډله د لویدیځ په ملاتړ منځنۍ آسیا او له هغه ځایه روسیې ته د نفوذ هڅه کوي. ښاغلي لاوروف وویل د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره مرسته وکړي څو د داعش ډلې جرړې وباسي.
Уважаемые коллеги, все наши страны сталкиваются с угрозой со стороны международного
درنو همکارانو زموش د ټولو هیوادونه د نړیوال تروریزم لګوار سره چې یو هدف یې افغانستان د مخامخ دی. د تروریستانو مخکښ دلی چې داعش یې استازي توپ کوي له بهرني ملاتړ پرته نشي کولای منځنۍ آسیا او ټولې لوی سیمې ته د خپل فعالیت د غزولو په مقصد له افغانستان څخه د کار اخیستلو لپاره اقدام وکړي. زموږ د هیوادونو او په سیمه کې د فعالو تشکیلاتو هدف داري چې له افغانستان سره مرسته وکړو څو د تروریزم د ګواښ جرړې وباسي.
د مسکو غونډه اصلا باید په 13 سپتمبر میاشت کې جوړه شوې وای، خو د افغان حکومت د اعتراض له کبله چې ویلي د سولې د پروسې مشري او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي او په هر ورځ خبرو کې باید اساسي اړخ افغان حکومت وي، دا غونډه تر دې مهاله وځنډېده. د مسکو پر روانه غونډه کې د سولې د عالی شورا ځینو غړو چې د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمدی مشري کوي د یوې غیر حکومتي ادارې د پلاوي په بڼه ګډون کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو هم په اوسنۍ بڼه د دې غونډې له جوړېدو سره مخالفت کاوه، خو وروسته یې موافقه وکړه چې په مسکو کې د امریکا د سفارت یو استازی ورواستوي او د طالبانو له لوري د قطر د سیاسي دفتر پلاوی د مسکو په غونډه کې حاضر دی. د پاکستان او ایران په ګډون د افغانستان ګاونډي او هیوادونو هم د مسکو غونډې ته استازي استولې دي.
د مسکو د غونډې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپره کړي بیان کې لیکلي دي چې د کابل پروسی او د تاشکند غونډې له اصولو سره سم باید د سولې د خبرو لپاره داخلي او نړیواله اجماع موجوده وي. څرنګه دا اجماع د مسکو په غونډه کې نشته؟ په دې اړه مې تر خپرونې لږ مخکې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصر الله ستانکزي نظر واخیست.
د دغه اعلامې داسې ښکاري چې آیا اعتماد باید وجود ولري په د مسکو په غونډه باندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نه لري، یعنې باید یو تشویش ولري په دې معنا چې کلمې هم دې ته اشاره کوي او په اصطلاح خطوط ورکوي د مسکو غونډې ته چې د تاشکند او د کابل ناست باید تعقیب کړي. چې په هغې کې ډېره عمده خبره د سولې مالکیت د افغانستان دولت په غاړه ایښودل شوی، نو په مسکو کې زه فکر نه کوم چې طالبانو به دا توافق کړي د مسکو له مقاماتو سره چې په دغه غونډه کې د سولې مالکیت د افغانستان دولت ته په رسمیت وپېژني.
ستانکزی صاحب، د خارجه وزارت په اعلامیه کې دا خبره هم شوې ده چې د افغانستان حکومت او طالبان باید مستقیم خبرې وکړي، او لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه په دې غونډه کې خبرې مستقیم نه دي، نو دا هم یو تشویش ده.
زه به کوم چې دا د ډیپلوماټیک چلند چې مستقیم مذاکرات په اصل ته کېږي، او دا معمولا د دنیا تجربه ښیي چې دا د خاصنې ډلې اکثرا په عالمي مذاکراتو کې په عالمي ناستو کې مستقیم مذاکرات نه کوي، بلکې د مصافات کوونکو د هڅو په نتیجه کې د زمينه په قرار مساعدېږي.
ستاسو همدا خبر هم د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی ده چې افغانستان د هیله کوي چې د ماسکو غونډه دې ته زمينه برابر کړي تر څو د افغانستان د حکومت استازي له طالبانو سره مستقیم خبري وکړي. خو په ورته وخت کې په دې اعلامیه کې دې ته اندېښنه څرګنده شوې ده چې طالبان له دې غونډې د وی وسیلې په توګه استفاده ونکړي. طالبان څه استفاده کولای شي؟
په دې غونډه کې د دنیا د لویو قدرتونو استازی لکه د امریکای متحده ایالات روسیه خپله کورده هیواد ده، زموږ د ګاونډیو هیوادونو استازی په دې غونډه کې حضور لري. دا یو ډول په سیاسي لحاظ د طالبانو غیر مستقل رسمیت پیژندل دي، او حتی ممکن د غونډې په پای کې داسې ټکو ته اشاره وشي چې دا مذاکرات لړۍ دوام پیدا کړي، یا مثلا طالبان پکې خپلې غوښتنې مطرح کړي، هغه ممکن انعکاس پیدا کړي.
البته د دې غونډې په ارتباط د امریکا متحده ایالاتونو ویل دي چې د دوی اساسې به د ناظر په توګه برخه پکې واخلي. هند دې غونډې ته د غیر رسمي غونډې نوم ورکړی دی، سره له دې چې د هند دننه رسنۍ خبر ورکوي چې د هند پر حکومت باندې فشار راغلی دی چې ولې په هغه غونډه کې دوی ګډون کوي چې هلته د طالبانو استازي وي. د دې ترڅنګ داسې هم امکان نه لري چې طالبان همداسې عادت شي او دا ځل له روسانو، له امریکایانو، له نورو سره په غونډه کې برخه اخلي، بل ځل د افغانستان د حکومت له استازو سره هم خبرو ته کښېني.
دقیقا که چېرې ډېر ټینګ نه کړو دا هغه تشویش چې د افغانستان دولت ښیي، ما زما د خبرو مفهوم دا و چې هغوی دا اوس د غونډې نه استفاده کړې ده، له برلاس نه استفاده کړې ده. دا به زه فکر کوم د دې زمینه مساعد کړي چې طالبان به په راتلونکو مذاکراتو کې هم جرأت پیدا کړي او هم همدارنګه د خپل دغه موقف د تقوی لپاره ښایي په راتلونکو غونډو کې استفاده وکړي. ما هم یادونه وایي چې مخکې طالبانو د امریکایي مقامات سره هم لیدلي دي او هلته هم تقریبا عین مسله ده چې طالبان د یو جدي طرف، سیاسي طرف په عنوان په مذاکراتو کې ګډون کوي.
له استاد ستانګزی څخه په مننې په یوې خبرتیا پسې د افغانستان په ارتباط د جینوا د غونډې په اړه اوریدلی شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نن د نومبر 9 ده، د نومبر په 28 د افغانستان لپاره د جینوا نړیوال کانفرنس جوړی شي. د وزیرانو په ساته دی غونډه کې به افغانستان په بیلابیلو برخو کې دا غوښمنو حساب نړیوالو ته ورکوي چې په بروکسل غونډه کې ورکړي وي. دغه کانفرنس ته څه چمتووالی نیول شوی او افغانستان به څومره وکولی شي د لا نورو نړیوالو همکاریو د جلبولو لپاره نړیوالو ته قناعت ورکړي؟ په دې اړه تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د جنیوا غونډې ته یوازې 6 ورځې پاتې دي، د افغانستان حکومت وایي په مقدماتي غونډو بوخت دي او د دې کانفرنس لپاره تیاریانی نیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي له وړاندې په دغه نړیواله غونډه کې د ګډون کوونکو هیوادونو له سفیرانو او هم په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره لیدلي دي او پر مهمو مسایلو خبرې کړې دي. د دغه وزارت ویان صبغة الله احمدی ازادي راډیو ته د خپلو تیاریانو په اړه داسې وویل:
ما داریم آمادگی میگیریم، هماهنگی میکنیم با تمام کشورها.
موش چمتو علی نیسو لټولو هغه هیوادونو سره چې په دې غونډه کې ګډون کوي خپلې چارې هم شغی کوو. لوړاندې مو د یو شمیر ګډون کوونکو هیوادونو له سفیرانو او هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره غونډې درلودې او دا ناستې به دوام ولري.
دا کل سره د افغانستان حکومت په دې غونډه کې د 2014 کال د بروکسل غونډې د هغو ژمنو حساب نړیوالو ته ورکړي چې د شې حکومتوالۍ، د قانون د حاکمیت، د فساد سره د مبارزې، د سیمه ییز اتصال، اقتصادي پرمختګونو او نورو اصلاحاتو او پروګرامونو په اړه نړیوالو ته ورکړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی شاوخوا دوی میاشتې وړاندې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې یوې ګډې معلوماتي غونډې ته د جنیوا کانفرنس چمتووالي ته هم اشاره کړې او هغې د دغه هیواد د وضعیت ښه کېدو لپاره د افغانستان او نړیوالې ټولنې د مشارکت یوه نوې مرحله بللې وه. افغان حکومت دا هم ویلي وو چې په دې غونډه کې به له نوي ژمنو سره ګډون وکړي، خو لا تر اوسه د نوي ژمنو جزئیات نه دي څرګند شوي. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي تحلیلګران دغه غونډه له دې کبله مهمه بولي چې افغانستان باید د مرستې د جلبولو او اوږدمهاله همکاري ترلاسه کولو لپاره د نړۍ باور ترلاسه کړای سي او د خپلو کړنو په برخه کې هغوی ته قناعت ورکړي. خو په عین حال کې دوی د افغانستان حالاتو ته په کتو د نړیوالو د قناعت ترلاسه کولو په برخه کې اندېښنه هم شي. مشتاق رحیم د سیاسي چارو یو تحلیلګر دی چې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان حکومت توانېدلی چې په یو شمیر کاري ساحو کې پرمختګونه وخی، لیکن په ټوله کې دا چې د افغانستان حکومت په تیرو درو میاشتو کې په داخلي کړکیچونو او بحرانونو سره مخامخ پاتې شوی، دې ته په کتو زه تشویش لرم. ویره مې دا ده چې د افغانستان حکومت به پوره چمتو ونه اوسېږي چې دې کانفرنس ته په هغه شکل چې لازمه ده لاړ شي. په داسې حال کې چې ډېره اړینه ده چې موږ د 2020 څخه مخکې دغه یو چانس چې لرو چې نړیوالو ته قناعت ورکړو د خپلو پرمختګونو په اړه باندې، دغه لپاره به پوره چمتووالی سره لاړ نه شو. لیکن بیا هم زه ویلی شم بعضې ادارې لکه د یوناما د افغانستان حکومت سره په دې برخه کې همکار دي، بعضې اسنادونو چمتو کولو باندې دوی لګیا دي او له دې اړخه سړي یو څه اطمینان حاصل کېږي چې امکان دی ولري چې د افغانستان حکومت یو څه نسبي چمتووالي سره دغه نړیوال کانفرنس ته لاړ شي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د 2013 کال د جنیوا غونډه به تر ډیره پر پالیسي او ستراتیژۍ متمرکزوي. د بروکسل په غونډه کې چې د 2018 کال د اکتوبر پر 4 او 5 نیټه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د اویا هیوادونو او 20 نړیوالو ادارو په ګډون جوړه سوه، له افغانستان سره تر 2020 میلادي کال پورې د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وسوه چې د افغانستان په پراختیا برخو کې ولګیږي. د جنیوا روانه غونډه به دې ته لاره هواره کړي چې نړیوال په 2020 کال کې بیا له افغانستان سره د خپلې اوږدمهالې همکارۍ چارچوب وټاکي. که څه هم د جنیوا غونډه تر ډیره د افغانستان د پرمختګ او اصلاحاتو پر ارزولو راټوله ده، خو ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې د جنیوا په کنفرانس کې به د افغانستان د سولې او ثبات پر روانو هڅو هم خبرې وسي او به ارزول سي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم کړې وه چې دا له همدې کبله مهمه ده چې د نورو مسایلو تر څنګ د سولې پر هلو ځلو هم بحث کیږي. وروسته له هغه چې د 2018 کال په اکتوبر کې په کابل کې د نړۍ د لوړپوړو چارواکو غونډه جوړه سوه، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د مالی وزیر له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې په 2018 کال کې په جنیوا کې د وزیرانو په سطحه نړیواله غونډه جوړه کړي. لا تر اوسه معلومه نه ده چې د جنیوا په نړیواله غونډه کې به څومره شمېر هیوادونه ګډون ولري. افغانستان وایي د دغه هیواد د امنیتي شرایطو او پراختیایي اړتیاو ته په پام سره لا هم د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري څو په ځان بس یې ان استراتیجی په سمه توګه عملي کړي.
دیوا لا لیبرتا
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
د ایران پر تیلو بندیزونو ته مخه کوو. د امریکا متحده ایالاتونو د تیرې دوشنبه پر ورځ د ایران د تیلو پر صادراتو نوي بندیزونه عملا پیل کړل. علت یې دا شوولی چې تهران د منځني ختیځ په یو شمېر کړکېچونو کې مداخله کوي. واشنگتن پر نورو هیوادونو هم فشارونه زیات کړي چې له ایران څخه د تیلو واردات صفر ته ورسوي، خو د بیو د لوړېدو له ویرې امریکا د ایران د تیلو تر ټولو لویو پیرودونکو چین، هند، جنوبي کوریا، جاپان، ایتالیا، یونان، تایوان او ترکیه مستثنا اعلان کړي دي. په دې اړه نور جزئیات ملالی بشیر پورا پور کې.
د ایران تیل پیرونکي اتلوی هیوادونه د دې هیواد د تیلو د پلور او یا فیصد برخه جوړوي، او دا هیوادونه به وکړای سي په راتلونکو 130 ورځو کې له ایران تیل وارد کړي. واشنگتن او مستثنا اعلان سوي هیوادونه دا معلومات نه دي اعلان کړي چې له ایران به څومره تیلو ته د واردولو اجازه وي یا په کوم شرایطو به بیا هم موافقه کیږي. د رویټرز د راپور له مخې برنستاین انرژي شرکت اټکل کوي چې د ایران د تیلو صادرات په د استثناء اعلان سوي مودې پر مهال په ورځ کې له 1.4 څخه تر 1.5 میلیون بیرل رسیږي. دا اندازه د 2013 کال په منځنۍ موده کې هر ورځ د 3 میلیون بیرل وه. د امریکا پانګوال بانک جی پی مورګن ویلي چې د لیږد د بیمې په اخیستلو کې ستونزې به د تیلو په صادراتو کې په چټکۍ سره کمی راولي، لکه د تیرو نړیوالو بندیزونو پر مهال. په 130 ورځو کې دا استثنا له منځه ځي او تمه کېږي نوي استثنات به وټاکل سي. په چین کې یوې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې هیواد به یې شایي شپږ نورې میاشتې استثنا ترلاسه کړي. چین په نړۍ کې د اومو تیلو تر ټولو لوی پیرونکی او همداراز د ایران د تیلو پیرونکی هیواد دی. د دې هیواد دولتي تیل تصفیه کوونکو شرکتونو له بندیزونو څخه د استثنا په خاطر ډیره لابي کړې ده. هندوستان د نړۍ د تیلو دریم تر ټولو لوی پیرونکی هیواد دی. دغه هیواد د ایراني تیلو دوهم لوی پیرونکی هیواد دی. جنوبی کوریا هم د ایران د اومو تیلو پیرونکی هیواد دی. د امریکا دغه نږدې متحد هیواد تر بندیزونو مخکې له ایرانه د تیلو واردات درولي وو، خو د تیلو د صنعت په نورو برخو کې د استثنا لپاره لابي کوي. روانه اونۍ راپورونو څرګنده کړه چې جنوبی کوریا هم له بندیزونو استثنا ترلاسه کړې ده. جاپان د امریکا یو بل آسیایي متحد هیواد هم تر بندیزونو عملي کېدو مخکې له ایرانه تیل پیرل درولي وو، خو د 2018 ورځو لپاره یې د ناڅرګنده اندازې تیلو د واردولو استثنا ترلاسه کړې ده. تایوان یوازینی داسې هیواد دی چې په دوامداره توګه له ایرانه تیل نه پیري، او د دې هیواد د استثنا په اړه هیڅ معلومات نه دي خپره سوي. په وروستیو اونیو کې ایټالیا او یونان په بشپړه توګه له ایران تیل پیرل بند کړي، خو کله چې دا دواړه هیوادونه له بندیزونو مستثنا اعلان سول، د تیلو د بازار سرچینو ویلي چې تمه یې نه درلوده خو اوس به د تیلو پیرلو امکان وارزوي. ترکیه هم ویلي چې وروسته له استثنا ترلاسه کولو به له ایران د تیلو پیرلو په اړه غور کوي، خو د دې هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان د سې شنبې په ورځ وویل چې هیواد به د بندیزونو درناوی نه کوي، ځکه د ده په وینا دا بندیزونه نړۍ بې توازنه کوي.
ازادي راډیو په منځني سفر دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرې شي. طبي متخصصان خبرداری ورکوي چې د انټي بایوټیک درملو په وړاندې د باکتریاو مقاومت په زیاتېدو دی، او که د دغو درملو استعمال کم نشي ممکن په اوسنیو درملو د اکثرو ناروغیو مخه ونیول شي. اسمت ساروان راپور لري.
متخصصان اټکل کوي چې که هیوادونه لومړیتوبونه بدل نه کړي، د موجودو درملو په وړاندې به د باکتریاو مقاومت زیات شي، او په اروپا، شمالي امریکا او استرالیا کې به میلیونونه انسانان په میکروبي ناروغیو مړه شي. د اقتصادي همکاري او پراختیا ادارې یا او ای سی ډی خبرداري ورکوي چې که د انټي بایوټیک به ضرورت استعمال او په روغتونونو کې تر اندازې زیات تعقیب کم نشي، د خلکو روغتیا او مصرف به د فاجعه تر حده له ناوړو پایلو سره مخامخ شي. له هغې څېړنې سره سم چې روانه ونه خپره شوه، په 2015 میلادي کال د درملو په وړاندې د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له کبله په اروپا کې تر 3.5 زیات خلک مړه شوي دي. د دې ادارې په دې راپور کې ویل شوي چې تر 2015 میلادي کال پورې به له درملو سره د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له امله 2,400,000 تنه مړه شي، او د داسې ناروغیو په تداوی به په هر هیواد کې په متوسط ډول د کال 3.5 میلیارد ډالر لګښت وشي. د اقتصادي همکاري او پراختیا ادارې د عامې روغتیا مشر میشل سیچینی فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې د درملو په وړاندې د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له کبله له وړاندې څخه د هیوادونو مصرف په متوسط ډول په 10% زیات شوی دی. دا وایي چې که هیوادونه توجه ونه کړي، دا مصرف به تر دې هم زیات شي. سچینی وایي چې د درملو ډیر استعمال سبب کیږي چې باکتریاوی د انټي بایوټیک درملو په وړاندې مسؤونیت یا مقاومت پیدا کړي. په بیوزلو او له اقتصادي پلوه متوسطو هیوادونو لکه اندونیزیا او برازیل کې سرلوسه په 10% باکتریاوی لږ تر لږه له یو ډول انټي بایوټیک درملو سره مقاومت لري. تر 1928 پورې چې انټي بایوټیک جوړېدل، د اکثرو باکتریایي ناروغیو په وړاندې انسانان بې وسول.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو په منځني سفر دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی په راستولې اس ام اس کې د ماسکو د غونډې په ارتباط لیکلی دی. د ماسکو غونډه له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره ښه فرصت دی. ګول میران عثمان خیل د بغدان له نهرین ولسوالي څخه لیکي، د ماسکو غونډه د افغانستان په سوله کې مرسته نشي کولی او موثره نه ده. محب الله لفرالی که د ماسکو غونډه د طالبانو لپاره برای دی. نعمت الله خوشحال له ارغنداب ولسوالی څخه لیکي، د ماسکو غونډه د سولې د راتګ لپاره یو نیک اقدام دی. شفیع الله لیلیزی له کندهار لیکي، امریکا نه غواړي چې افغانستان ته سوله راشي، ځکه د ماسکو په غونډه کې برخه نه اخلي. البته د امریکا استازی په دې غونډه کې ګډون کوي او په دې غونډه کې شته. زمان زلمای د زابل له شمال زو ولسوالي څخه پراستولې سمس کې لیکلي دي، د ماسکو غونډه هیڅ ګټه نه کوي. سمی الله له کندهار لیکي، د ماسکو د غونډې په چیر د سولې لپاره د هر نوښت ملاتړ کوو. عبدالواحد بشارت له هلمند لیکي، د ماسکو په غونډه کې د افغانستان د حکومت نه ګډون پر دې دلالت کوي چې مستقل نه دی. عبید الرحمن له کابل لیکي، طالبان څنګه پر روسانو باور کوي. جاوید له میدان وردک لیکلی دی، طالبان له روسانو سره غونډه کوي خو له خپلو افغانانو سره له غونډې انکار کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د کونړ د مرکز اسداباد د اوبو د ستونزو په اړه په روانه خبرونه کې اوریدل شي یو تفصيلي راپور لرو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
زموږ په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه پکې خبرو او د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې تخنیکی کارونه په بشپړې دوري په دې اړه لنډو خبرونو وروسته تفصیل درکو. لنډ خبرونه رضوان مراد اوروي.
په مسکو کې نن د افغانستان د سولې په اړه کانفرنس پیل شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د غونډې د پرانستلو پر مهال هیله څرګنده کړه چې دا خبرې تر به د افغانستان د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. افغان چارواکي وایي په تخار ولایت کې طالبانو په یو برید کې 10 افغان سرتیري او پولیس وژل شوي. د تخار د پولیسو مشر وایي دا برید نن سهار په خواجه غار ولسوالۍ کې شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن دایکنډي ولایت ته سفر وکړ او یو شمېر پراختیایي پروژې پرانستلې. د میدان وردګ والی محمد عارف شاه جهان لخپل دندې استعفا وکړه. د میدان وردګ د ولایت وایان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته ویل ښاغلی شاه جهان د شخصي ستونزو له کابله استعفا کړې ده. د اتریش صدر اعظم وایي د دې هیواد چارواکو د اتریش د پوسلې افسر څخه روسیې ته د جاسوسۍ د تور په خاطر تحقیقات کړي دي. او په قزاقستان کې 15 کسان په یو بس موټر کې د جنوري میاشتې اورلګیدنې په پیښه کې د لاس لرلو په جرم په اوګد بند محکوم شول.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې تخنیکی کارونه په بشپړې دوري. د دې وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې د تیرېدو عملی کارونه هم ډیر ژر پیلېږي خو د امنیت په برخه کې اندېښنه شته. البته د امنیت په برخه کې د اندېښنو په ارتباط د کورنیو چارو وزارت خلکو ته ډاډ ورکړی دی. له کابل یوسف خان ستران راپور لري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې 90% تخنیکی، حقوقي او د سروې اړوند کارونه بشپړ شوي دي. د یاد وزارت ویان عبدالقادر مطفی کڅوم د پنځمې پورز لزادي رادیو سره په خبرو کې دغه پروژې د عملی پیل د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل خو ټینګار یې وکړ چې په نږدې راتلونکي کې دغه پروژې د تیرولو عملی چارې هم پیلېږي.
حکومت چې کوم تعهد سپارلی په بین حکومتي توافق لیکونو کې د ما توافقونو په اساس باندې په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د یو میکانیزم او د یو تګلارې په اساس پر مخ موږ ډېر څه پرمختګونه درلودل. په استبلاک برخه کې د سروې اجتماعي او د ترڅنګ محیطزیستي برخه کې او د ځمکې د مسیر د ټاکلو برخه کې هغه سرویګان چې حواله لاري کېدل په دې برخه کې.
په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو، د پاکستان د صدر اعظم او د هند د جمهور رئیس د مرستیال لخوا د هرات په ولایت کې پرانستل شو. ټاپي هغه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدوي. دا پروژه په کال کې د 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز د لیک ظرفیت لري چې افغانستان بیا له دې لارې هر کال د 420 میلیونه ډالرو ترانزیت حق ترلاسه کوي. افغان چارواکو ویلي چې دا پروژه 2000 افغانانو ته د کار زمينه هم برابروي. د دغه پروژې نه لیکا له ترکمنستان څخه تر هندستان پورې شاوخه 2000 کیلومتر اوږدوالی لري چې 814 کیلومتر د افغانستان د هرات، فاران، نیمروز، هلمند او کندهار له ولایتونو تیریږي. د افغانستان او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ په 15 امنیتي او سرحدي غونډه کې هم د دغه او په سیمه کې د نورو پروژو د امنیت پر ټینګک خبري وکړي. له دې وړاندې د دغه پروژې د امنیت په اړه هم اندېښنې مطرح شوې خو د افغانستان د قانون او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه اندېښنې بې ځایه بولي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې پر لار امنیتي اندېښنې نشته ځکه د پوینا د افغان ځواکونو لخوا په دغه مسیر تصفیوي عملیات ترسره شوي دي.
د ټاپی د پروژې د امنیت په خاطر موږ لمخ کینه د درې وړو ورګانو کوم کمیسیون چې رامنځته شوی دی دغه پروژې د امنیت په برخه کې په هغو ساحو کې چې نګارانی وي او ناامنۍ وي او دغه پروژه چې د هغو لارو تېرېدله په هغو برخو کې امنیتي پلانونه تدویق شول، عملیات هلته ترسره شول. هغه ساحې اوس مهال له نیکمرغه د نګارانۍ وړ نه دي او د دغه پروژې د امنیت ټینګښت په موخه په زرګونو کسان استخدام شوي.
لدې سره ځینې اقتصادي کارپوهان له ډلې سیف الدین سیحون په دې باور دي چې د دغې پروژې بشپړول د افغانستان پر امنیت او اقتصادي ودې مهم مثبت اغېز لري. د ده په وینا په بریا سره د دغې پروژې بشپړېدل به افغانستان د سیمې په یوه نښلوونکي هیواد بدل کړي.
وړاندې اسدی او اوریدونکو پروګرام درو تر هغه مخکې کونړ ته مخه کوو. د کونړ په مرکز اسد آباد کې د ټراک او بوستون سره د ښار اوسیدونکو شکایت لري او زموږ خبريال روح الله انوري موضوع له ښاروال سره شریکه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مرکز اسد آباد دوه تن اوسیدونکو د جمی پورز ازادي راډیو ته ویل په تیرو کلونو کې کلیوالو او خاریانو ته د سخلو پاکو او بو د رسولو په نوم په میلیونونو افغاني راو وستل شوی. د اوبو د پاره ذخیره جوړی شوی او پایپونه غزول شوی خو د اوبو درک پکې نه لګیږي.
نوم بلال د دم کلی اوسیدونکو امام منګل د اوبو ډیر غټ مشکل دی. د اوبو پیپونه تیر شوي دي، ډیګۍ هم لګېدلې دي، ټانکۍ چې کمی دي او پاغې کې اوبه نشته دي. موږ د لرې ځایونه اوبه راوړو.
نوم محمد دی، د دم کلي اوسیدونکی یم. دلته زموږ په ساحه کې ټانکۍ جوړې دي، پیپونه غځېدلې دي خو اوبه پکې متاسفانه نشته دي.
دوی وای خپل چې خلکو کوم کوهیان وستلی وو هغه کې هم اوس اوبه وچی شوی. هر سړی د دې وس هم نه لري چې په خپلو کورونو کې د برمو په وسیله ژورې څاګانې وباسي او د څښلو پاکو اوبو د نشتوالي ستونزه هواره کړي. خلک وای ماشومان او دوی د پاکو اوبو پیدا کولو او راوړلو لپاره سرګردانه او لالهان د ګرځي. دوی له کارونو او بچي له درسونو پاتې دي.
زمونږ ټول فکر هم د اوبو سره. زمونږ ماشومان هم نشي کولی چې مکتب ته لاړ شي ځکه چې هغې سبي بوشکې واخلي او اوبو پسې وځي. موږ هم کارونو ته نشو تللی ځکه د اوبو غم را سره. کو دولت دغه شبکه فعال کړي نو زمونږ دا مشکل به حل شي او زمونږ ماشومان به خپل مکتبونو ته لاړ شي او موږ به خپل کاروبار ته لاړ شو، وزګار شو.
اته کلن ایسا چې د اوبو لوخې لاس کې نیولې وای
موږ چې سهار را پاسې ګو د اوبو لوخې را واخلو او اوبو پسې کوهرو تازو په ډیره مشکله اوبه را پیدا کوو او همیشه را باندې د خونځي او درس نه وخت وي. مکتب ته چې لاړ شو سازان نه باندې پکار وي.
د کونړ خاروال انجینر محمد رحیم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل
توپچینه نیولې تر چغان اخر سره پورې او د سشګۍ پورې دغه منطقې دا سروې شوې ده. کار پر روان دی. انشاءالله زر متره مکعبه په اندازه ورله د اوبو ذخیره جوړي او دوه کویان دي دغه نه اوبو بالته ځي او بیا به د ټول ښار ته د مغه ځینه توضیع کوي. ډېر ژر به انشاءالله اوسې ځکه موږ ورته ویلي دي چې ستونزه ډېره غټه ده.
خلک بیا وای تل د نورو پروژو په څیر د اوبو رسولو د پروژې ګڼي سرویګانې شوي او بیا د شو سرویو کاغذونه په دفترونو کې خودل شوي او ستونزې په خپل ځای هماغه شان پاتې دي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی ومني. په دې خبرونه کې ورزو هرات ولایت ته او هلته د یو شمیر هغو کډوالو له حاله خبرې شو چې موږ ته د خپل ژوند د ستونزو او ضرورتونو په اړه پیغامونه را لېږلې دي. په لومړي سر کې به د هرات ښار د هغو دوستانو د پیغامونو ځینې بیلګې واورو چې له بادغیس څخه د نامنیو او وچکالیو له کبله کډه شوي دي. که څه هم موږ نور پیغامونه هم لرو خو دا بیلګې په ډول راخلو ځکه د خبرونې د وخت هم دومره غوښتنه ده. وبورو چې دغه کډوال څه ستونزې لري.
السلام علیکم. وروره جوړې په خیر. زه د هرات ولایت د
شیدای څخه خبري در سره کوم. موږ مهاجر یو دل تراغلی د بادغست ولایت ته تقریبا تر 6000 متعداد ډیر دی. دلته اوس په حساب دغه مهاجر رئیس چې دی موږ ورور نه دلیدلې موږ ته نه دراغلی از موږ حالات پښتنه نه ده کړی. موږ اعلان دلته چې ناش ټول دا تراټونه مو درولې دي هغه هم باد راتخه دورې هیڅ وړي دي. کوچنیان مو ټوله شي نه بغل دي نه خوراکي مواد لرو نه څوک پښتنه را باندې کوي نه حکومت راته راغلی پښتنه را باندې کوي. نو اوس کوچنیان ټوله نه جوړې دي. مشران مو ورور زو دفتر ته ولاړ شو دفتر کې مو هم دروازې را باندې بندې دي که څوک یو واسطه یا یو پیسې ورکړي هغه خلکو ته د هغوی تر یو اندازې پورې یو در ورته خلاصېږي چې یو نه لري یا وار نه کي یا واسطه ونه لري د هغو ته هم در نه خلاصېږي. نو زموږ شکایت چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسېږي زموږ د ډېر د سخت حالاتو سره مخ یو. زموږ د حالاتو پوښتنه کوو نه چې موږ د زیاته لپاتو سره مخ کېږو. خیمه مینې هم نه لرو وروره هیڅوک پوښتنه نه را باندې کوي. دغه رئیس چې دی پر مخ کر سره نه راغلی دی نه موږ حتی درا کې نه لرو چې موږ وس رئیس لرو کې نه لرو د ماجرینو. نو دغه زموږ راغ دي د مشرانو ته ورسېږي موږ پوښتنه دی وسی وروره موږ د سخت لپاتو سره مخ کېږو.
السلام علیکم. ډیر د هرات ولایت د انجیل په ولسوالۍ کې او د بادغیس ولایت او د مرغاب د ولسوالۍ څخه مهاجر شوي ورور موږ دلته یخ ملک دلته آزاد سره خراب دي. مهاجر ګرد مریضان شوي دي ټول کارونه سره خراب دي. د ماښام ډوډۍ څوک نه لري. مهاجر دي مسلمانان دغه سره حکومت کول شي.
السلام علیکم. زه ګلجان د بادغیس ولایت د بالمرغاب د ولسوالۍ او په لحال د هرات د انجیل ولسوالۍ کې کاجستان منطقه کې ژوند کوم. موږ ژوند ډېر د سخت حالاتو سره مخامخ یو. د یخنۍ سره مخامخ زموږ بچیان مړه دي او زموږ بچیان د یخنۍ د مرګ سره اوسه مخامخ دي. موږ غواړو چې یا ایران ته ولاړ شو یا بلې خواته ولاړ شو. که چېرې زموږ سره بشري کومکونه ونه شي نو موږ به دا زه د افغانستان زنګي وزو زه ایران ته لس زره کور یو.
السلام علیکم. زه نجیم خان د هرات ولایت څخه خبره کوم. د شیرې د ماجور موږ ورنه سر په نظر د خدای شې د رکاتونه هم راکړي دي او وږي در به در یو د بادغي سب رئیس خو راغلي مهاجر یو کوشیان مو ټوله مرسته ورور موږ دغه پیغام دور مخابه ته ورسو. السلام علیکم.
نومې سپیواله ده. نو ماجر ته ډېره سخت ستونزه دي. ډېر راغلي چې په کاټول کښې دي چې بېخي به یخ تلاسه پر هره جادې باندې د خلکو کوچنیان مړه دي او هېڅوک یم دغه ته نه ده راغلی. نو که والي صاحب دی او که رئیس د ماجرینو ده او که رئیس د اوادیسو ده تر اوسه دوی نه دي راغلي چې پر دغه ماجرو باندې یو سر ووایي.
دوستانو ستاسو پیغامونه مو واورېدل. د همدې مسلې په اړه په هرات ولایت کې د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر سره غږېدلی یم چې همدا کډوال یې له نږدې لیدلی دی او وضعیت یې راته داسې وایي.
اینا با مشکلات متعدد زندگی دوچار هستند که هر کدام از این تعداد از خانواده ها تراژدی خاصی در زندگی از اینا وجود داره که به اعداد نمیشه که ما بدون اشاره بکنیم. از فقر اقتصادی گرفته از نبود پوشاک از نبود مواد غذایی از نبود سرپناه و همچنان مشکلاتی که ما یاد کردم که اینا باعث شده که اطفال از اینا بیشتر متضرر بشن و مریضای گوناگون اینا دچار بشن. حتی آب و آشامیدنی در روزهای نخستی که در اینا در ولایت هرات آوار شدیدن وجود نداشت و الان از یک تانکرا برای از اینا آب و آشامیدنی انتقال داده میشه که معلوم شه که اینا چقدر میتونه سیفی باشه این آب و آشامیدنی و اینا از راه متوجه کودکان از اینا نمیکنن. و از این مسئله که ما بگذاریم، مبارزه با حوادث در غرب افغانستان یادآوری میکنه که ما حدود 12,000 از این خانواده ها رو ما سروی کردیم و بر اساس این سروی هایی که انجام شده برای از اینا کمک های نقدی صورت گرفته. اما شمار دیگه از اینا وقتی که ما به خانه ها از اینا سر زدیم همباره شکایت از این علی دارن که ما نه خیمه داریم مندیل جای مناسب داریم و نه هم ما سروی شدیم که از کمک هایی که در نظر گرفته شده چی از سوی دولت و چی از سوی نهادهای غیر دولتی کمک دهنده اینا تا کنون مستفید نشدن و هنوز هم زندگی از اینا در وضعیت به مراتب فلاکتبار وجود داره که این روزا هم که روزای سرد زمستان شده و چند روز قبل ما بارندگی شدیدی در ولایت هرات داشتیم. ده این اطفال از اینا به مرگ تهدید میکنه.
بله آقای صبر، یک تعداد از زمین هموطنای ما که بر ما شکایت خود فرستادن، اینا میگن که حتی اطفالشان تلف هم شده در ضمن مشکلاتی که داشتن، یا بارندگی ها یا سردی هایی که بالاشان آمده، واقعیت داره؟
دقیقاً وقتی که ما از کمپ شیدایی دیدن کدام خیلی از این خانواده ها حرف از مرگ اطفال خود زدن که در وضعیت نامناسب زندگی که اینا در اینجا دارن، این مثلا باید شده حتی قبرایی که از خود از این اطفال وجود داشت برای ما نشان دادن که قبرایی از اینا هست که چنین وضعیت بابا رو ما جایی که انتظار روزای زمستان میکشن و هوا در ولایت هرات نسبتاً سرد شده، میگم اگر سردی شدت بیشتری پیدا کنه دقیقاً مشتاق از اینا بیشتر خواهد شد و اونا تلفات بیشتر از اطفال خود شاید خواهد بیرن.
بله و یک مسئله دیگه که شما گفتین که اداره مبارزه با حوادث گفتن که برشان کمک های رسانده، پس چی دلیل است که کمک ها به قدر کافی نرسیده یا به شکل کافی نرسیده؟ مشکل در کجاست؟
خب اونا میگن ما یک اصول خود داریم و باید این موضوع دنبال بشه، سروی بشه و بنا به مشکلاتی که فعلا سر راه اینا وجود داره. برخی مسئولین ریاست مبارزه با حوادث ادعا میکنن که برخی از این خانواده ها که یک خانواده تقریبا شاید ده نفری یا بیشتر از این بوده باشن، اینا در صورتی که یک خانواده هستن اینا خود به چندین خانواده تقسیم شدن تا بتونن کمک های بیشتر از نهادهای کمک کننده چه دولتی باشه و چه غیر دولتی دریافت کنن. ادعایی که از سوی خود خانواده های بیگانه شده کاملا تکذیب میشه. این مسئله منوکی که نگران کننده تر از این مسئله هست، شاید شما به جریان باشین، چند قبل رئیس اداره کار امور اجتماعی یک موضوع مطرح کرد که گفت بر اساس تغییری که این اداره همراه با یکی دو اداره این انجام داده بود که اون یونیسف هم مطرح کردن، گفتم اطلاعاتی که ما پیدا کردیم 72 طفل از 1 سال تا 11 سال به خاطر اون که فقر و گرسنگی در میان خانواده‌های بیگانه شده خوانده میشه اینا به بهانه ازدواج اینا رو به فروش رساندن. این مسئله سبب شد که ما سری دیگه به خانواده‌های بیگانه شده در کمپ شیدایی بزنیم که از اون آماری که خود ریاست کار امور اجتماعی برای ما ارائه کرد، این آمار هنوز هم بیشتر و خیلی تکان دهنده تر بود. در هر خیمه‌ای که ما سر می‌زدیم تا موضوع رو جستجو بکنیم، می‌بینیم که افراد دیگه پیدا می‌شدن که این خانه هم است، این خانه هم است، یعنی تعداد خانواده‌ها در مراتب از این آمار رو از 100 تا 200 خانواده بیشتر بود. معلوم میشه که روند فروش دخترها به بهانه آن که ازدواج خوانده میشه در میان خانواده‌های دیگه شده در کمپ شیدایی ولایت هرات به یک امر کاملا معمولی مبدل شده و این روند اگر جلو از این گرفته نشه و به این مشکلات از این مردم رسیدگی نشه، فکر میکنم یک فاجعه بسیار بزرگ در خود ولایت هرات به وجود خواهد آورد.
در ازادی رادیو خبری شاپور صابر به هرات که در شیدایی در کډوال وضعیت را تشریح کرده و اوس به همدې مسلې جزئیات د هرات ولایت کډوال چارو رئیس احمد جاوید نادم را کړی چې د دغو کډوالو شمیر څومره دی او وقن د دوی ستونزه له کومه ځایه پیل شوې ده. بلې نادم صاحب،
د اول وخت تاسو سلامونه وایم، تاسو هم کوم سلامونه وایم. دا څه دی چې د سشکار د حمل د دې ښه لشتر لږ 15,000 کور راغلی دی د بادغیس، فاریاب او غور ولایتونو هراته د وچکالۍ له امله. اول خو اتیا کور راغی د بادغیس، موږ د همکاري د مؤسسو سره دې ته کومک وکړه او بیا چې کومکونه را روان شو د دې تعداد 4,000 کوره ته ورسېدل. کومک په اخیستلو په خاطر دو هرات راغلي. 4,000 کوره سرویس په 4,000 کورو کې 2,000 اوسنو یو شپته کور د مستحق تایید شو. د مؤسسې لخوا لیر ورته کومکونه وکړه، د نقد پیسې، خیمې، د کور شیانې، غنم او شیان دیری ومن. دې دې عمر ورسېدل تر 15,000 او 15,000 مشتریه د امانګي د ریاست حوادث ولایت جامع مدني او مسو ګرد په یو ورځ یو سلو اتیا سرویر کسان شایدهی خواهد بلاره از دخپل یک سرویر با مغبرست اکسیون از ندونه را سرسته چه موش ترویه کرده در خلق دو از لزر کور تایید تو چه ده ده کومک ور مستحقونه دی او گرده بایدی تیک شو ده دو لزر کور و سرویه شو کومکونه شو کومکونه نقد پیسی وی ده یو میاش بجزر اوغانی هر فامیل تا بیا خیمی وی او ده کور شایان و چه مسیلی تا کومکی وکر بیا خلق عریضی وکر چه موش نوی را غلی و پیزه ویشتی زرکوره.
د پینځه زره کور او پخوانی پینځلس کور لږ تر لږه څلوېښت زره کورو ته رسېږي. د دوی کومکونه هم را روان دي، سروې را روان دي د پینځه زره کورو. همدا اوس یو منطقې سروې ختمه شوه. امکانات ډېر لږ دي په هرات کې، مستې ډېر کومکونه نه کوي او موږ د دولت لخوا کوم شی ترلاسه نه دي کړی چې د خلکو ته کومک شي. یو نوکې غنم وو د وچکالۍ له امله چې هرات ته راغلی و، هرات ته ماشاءالله نولس زره ولګانې لري، خلک بې ځای شوی دی، خلک در بدر شوی دی، د وچکالۍ له امله هرات ته راغلی دي. د هغوی جسمې دې ته هم مبارکړهمشورو سره موږ سره امار شته، موږ سره اسنادونه شته، دوی بایومیټریک شوی اسنادونه را سره شته چې دوی بایومیټریک شوی دي. مګر تعداد یې ډېر دی، سروې را روان دی، تر اوسه ختمه شوی نه دی. موږ ډېر زیار باسو چې د سروې ختم شي او حکومتونه ورپسې را روان.
بلې، تاسو چې مخکې ویلی چې 2000 کورنۍ تایید شوي دي چې دوی د مرستې مستحق دي او دوی ته میاشتنه 6000 افغانۍ ورکول کېږي،
د دې کومک هم شوی دی؟ کومک هم شوی دی؟
بلې،
دا 2000 کور کومک شوی دی.
ښه، دقیقا کومې مرستې ورسره شوی دي د دوی سره پرته له پیسو نه؟ خوراکي
مواد دي، اضطراري خیمګانې دي، د کور شیان دي لکه پیکنیک، لکه کمپال، لکه سرپال شیان دي، نقد پیسې دي. شپږ زره هر کور ته ورکول کېږي د ماسکې لخوا، او غنم به ورکول کېږي د دبلیوسي لخوا. د غنم نه و نقد پیسې، د غنم پر برابره دوی ته ورکول کېږي د ماسکې د دبلیوسي لخوا. دا کومکونه را روان دي او بایومیټریک هم را روان.
بله، ځینې داسې ادعاوې هم کېږي چې یو شمېر کورنۍ، مثال چې مخکې یوه کورنۍ به اوس په تعداد ډېر دی، هغوی ځانونه د څو کورنیو په نوم په لیست کې ورکړي دي. آیا دغسې یو تفکیک سوی دی په دې لیست کې؟
دا واقعیت دی. خلک د فقر او بیچارګۍ په وجه یو کور ځان څخه څلور پنځه کورې جوړ کړی دی. زوی یو خواته کړی دی، یو کور وایي لورې کړی دی کور وایي ورته، او میړه یو خواته شوی دی ځان کور وړي. په دې خاطر مشکلات رامنځته کېږي. دوی کوم اسناد نه لري، تذکرې ځان سره نه لري چې موږ ته وښیي چې ځوان دغه دی، ماته تذکرې دغه دی، اصلي ځای سکونت دغه دا اسنادونه دوی متاسفانه نه لري. یو سړی څو ماسکې ته خپل بدل.
بلې، نو تاسو دا څنګه تفکیک کوئ سره چې دا واقعا دغه کسان چې مستحق ګڼل شوي دا ټول دی وی کورنۍ؟
موږ په همدې خاطر چې یو سړی لس سره حکومت نه شي او یو سړی بالکل حکومت نه شي، په همدې خاطر دا بایومیټریک مثلا مخته کړی او تر اوسه 2000 کور بایومیټریک شوی دی. دغه بایومیټریک شوی خلکو کارتونه ورته ورکول کېږي چې دا خلک بیرته خپل ځانونه دی خو خواب نه کړي، هر ماسکې ته نون بدل به نه کړي، معرفي کېږي په کال ماسکې چې دی محمود کېږي، په هغه بل چې دی عبدالرشید کېږي، نومونه بدلوي او موږ ته هم خنده مشکلات رامنځته کوي خپله. په دې خاطر تر اوسه لږ زر کوره دغه کسان چې نوم یې بدل دي موږ پیدا کړی نه دي. دا تلیفونونه یې هم بند دی، ګرده شیان یې بند دی. په دې خاطر موږ د دافیفي سره په خبرو سره او د ولایت مقام د ولایت پر خبرو موږ د بایومیټریک کارونه سر کړي دي او تر اوسه 2000 کورې سرویس شوي دي، بایومیټریک شوي دي او دا را روان دي چې انشاءالله تعالی دا د افغانستان او د څوارو کومه کې اخیستل مخکوي.
بله، تاسو د خپل مرستو بیا د نظارت په څه ډول کوي؟
موږ د مؤسسو سره یو ځای نظارت کوو، نماینده د جامع مدني هم را سره دی، نماینده د ولایت هم را سره دی، نماینده د ریاست حوادث هم را سره دی، نماینده د خلک ریاست ماجرین هم را سره دی او مؤسسات هم را سره دی. تر د دوی تر مشرانو لاندې دا کله چې بایومیټریک شو سره خپل راضي او خپل د نوم او خپل په نوم په برابر باندې خپل کومکونه رانی.
بله، نادم صاحب، نو ستاسو د دې خبرو پر اساس باندې لا هم زرګونه کسان نور پاتې دي چې یا تر اوسه پرې دغه په اړه کې اسناد نه دي بشپړ شوي، او تاسو معلومه ده چې د یو د ژمي سړه هوا را روانه ده یا پیل شوې ده، او د دوی تر ډیره شکایت ده چې هلته ماشومان دي، هلته ناروغان دي، هلته زړه او ځوانان ټول د یو رقم مشکلاتو سره مخامخ دي. د دغه سروې تر بشپړې دوه پورې چې تاسو مستحق او نامستحق سره پیژنئ، د دوی سره څه مرسته کېږي نه کېږي؟ دوی د دوی وضعیت یا د ژوند وضعیت ناسم
وضعیت حالات خو بد حالات دی متاسفانه. ځینې سو استفاده جوی خلک د دوی پر منځ ته موږ کله چې خیمې ورته ورکوو او کومکونه ورکوو بازار کې خرڅېږي موږ په څو واره لیدلې چې دا خلک چې کومه نه سي په بازار خرڅوي دا راته معلومیږي چې دا خلک مستحقات نه وي او دا زورمندان دي او دا د ارباب په نامه د مشر په نامه او د دغه په نامه د نماینده په نامه کومه ځانته نیسي او خلکو ته نه ورکي نو دې خصوصي دا بایومتریک کار چې شروع شوی دی انشاءالله د ټولو فاسدینو لاس نیسي او خپل هغه سړی چې مستحق وي هغه ته کومک ورکول کېږي د ګردو د نظاره تر لاندې.
بله، یو بل پښتنه دلته دا یاد سوی دی چې وایي ځینې کورنۍ دي په دې نامه چې دوی ډېر بې وزله دي او نسی کولای چې د خپلو ټولو ماشومانو د خوړو تر او دوزي، نو کوچنۍ انجونې یا کوچنۍ ماشومان د واده په نوم په حقیقت کې پر بلې کورنۍ باندې خرڅوي، هغه ورکوي، ایا دا څه حقیقت لري؟
نه، دا رښتیا نه دی، دا رښتیا نه دی.
بله، مننه کوم ندن سبا او په ورستي برخه کې کپلاندو خپل یو عمومي پیغام هم دغه اوریدونکو ته وایس چې دوی د اوس د یخي هوا څخه یا د کوچنیانو د مړکیدو څخه یا د دې څانو څخه اندیشنه لري، د لوږې څخه او د بي سرپناه څخه دوی ته ستاسو عمومي پیغام څه دی؟
زما پیغام دا غو متنانه مې دادي چې دا د صدر څخه کار واخلې، زما دروازه ورته خلاص دی، هر کله چې راشي دوی زړه دفتر لیدلې دی، تاسو دا څنګه چې څوک نه نیسي او مخ نیسي دروازه په څوک نه ترشي، دا بالکل دروازه دی، دروازه بالکل خلاص دی، ورته اغل براسي خپل مشکل راته وایي، زه ډیره کوشش کوم چې دوی مشکل به انشاء الله زړه تر زړه حل، مګر مشکلات دا سي دي چې دا خلک دا تلور دا تاسو غواړم تلويش دره کور چې راغله دي په دغه انټرنټ چې موږ لرو او مصرف لرو، استاف کم دی، پرسنل کم دی، په یو ورځ په یو هفته په یو میاشت نه سرګی کیږي، په دې خاطر سرور روان دي، کوم خونه ورپسې روان دي، موږ یوازې هرات کې نه بلکې په بادغیس په مرکز د قلعه هم شل زره کور سروې کړی دي، کومکونه روان دي، هلته هم دلته هم او په غور هم روان دي، ډېر د جامعه جانی او بشري مرستو مخ دې خواته کړی دی، یو دې شروع کړه چې دا خلک باید حتما کومک شي، موږ د هرې توانایی څخه کار اخلو چې د خلکو مشکل انشاءالله حل شي.
د هرات ولایت د کډوالو چارو مشر احمد جاوید نادم، ډېره مننه چې د هرات ولایت دغو کډوالو ستونزې مو جواب کړې. کور ودان
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، د نن ورځې خبرونه وخت هم دومره و، تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو نورې ستونزې او شکایتونه تیرو، تاسو پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
پلارا به خدای د پارا de ma shumano ratun petara more aflara de khudae da para de ma shumano ratun petara de ma shumano ratun petara دبوتی ماشوم زرغون شی دواکسین ساس کی ورتاج وندون شی پام چه تره پاته ماشوم آناشی چه لوشی گلگ چه خزانشی چه خراوان شی دجوان پلارا ده ماشوم آنو رتون که تارا موره افلارا دخدای دپارا ده ماشوم آنو رتون که تارا The waxing touch ke kalau baale the mord payo pashan halale the guzan ma kha premi wakegi sta se mashumba.